د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. تر یوولسو بجو د مطالبو په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. په دې خپرونه کې په کابل کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د نوي خوځښتونو په اړه په وړاندې د نننۍ مظاهرې له حاله مو خبرو. پر دې سربیره دغه راز اوري چې یو شمېر تاجک افسرانو په د افغانستان او د تاجکستان د پولې په اوږدو کې د نویو خوځښتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته غوره شوي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، اکرام الله اکرام ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی تمه د چنن. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. په کابل کې یو شمیر افغانان راټول شوي او په ډیورن کرخه د پاکستان وروستي اقدامات غندي. راشد خان لومړی افغان بالر دی چې پرون د هند په سترو کورنیو سیالیو آی پی ایل کې ولوبید. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني له صدر اعظم سره د افغانستان په ګډون په یو شمیر نورو مسایلو خبرې کړې. دا هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د سنگاپور د یو ورځنی سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري. همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره ته مهیا کېدلی شي.
محمد اشرف غنی پرون په اندونیزیا کې و. هلته د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په افغانستان کې د سولې لپاره د ولسمشر غنی د هڅو ستاینه وکړه. ویل چې په لند راتلونکي کې به یو پلاوی افغانستان ته واسوي تر څو د سولې په برخه کې له افغان چارواکو سره اندونیزیا خپلې تجربې شریکې کړي. اندونیزیا ژمنه وکړه چې د افغان ښځو د ظرفیتونو د لوړولو ترڅنګ به افغان ځوانانو ته د ډیپلوماسۍ په برخو کې د زده کړو په هدف تحصیلي بورسونه ورکړي او په افغانستان کې به د اسلامي زده کړو یو مرکز پرانیزي. په کابل کې یو شمیر مدني ټولنې د سیاسي بنسټونو استازي، قومي مشران او ولسی وګړي راټول شوي چې د ډیورن په کرخه د پاکستان وروستي اقدامات وغندي. د لسګونو موټرو کاروان ته د هیواد د مقدس خاورې څخه د دفاع ملي کاروان نوم ورکړل شوی دی. د لاریون مسؤلین وایي امنیتي ځواکونو ورته اجازه ورکړه. د موټرو دا کاروان به په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته ځي. د پاکستان سیاسي نمائندګانو ته به خپل پریکړه لیک وسپاري. د لاریون لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي د لاریون ګډونوال د پاکستان وروستي ترهګریز بریدونه غندي او په افغانانو د ملي یووالي غږ کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکوي چې که په ډیورن کرخه خپل تحرکات ونه دروي نو پر ضد به ولسی پاسون ترسره شي. راشد خان لومړی افغان بالر دی چې پرون د هند په سترو کورنیو سیالیو آی پی ایل کې ولوبید. افغان توپ چونکی راشد خان د حیدرآباد د سن رایزر لوبډلې له لوري په خپله لومړۍ لوبه کې په ټاکلو څلورو اورونو کې د رایل چیلنجرز بنګلور د لوبډلې دوه کسان وسوځول. دا سیالي د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې د 15 منډو په توپیر وګټله. راشد خان د نړۍ یو له هغو توپ چونکو څخه دی چې په شلوریزه لوبو کې ډیر کسان سوځولي دي. د تر اوسه په 25 شلوریزه لوبو کې 240 وکټې اخیستې دي. د یادولو ده چې د هند په دغه سترو کورنیو کرکټ سیالیو کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي. او دا هم سو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نړیوالو مسلو خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو مشرانو د افغانستان او د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په اړه خبرې وکړې او د دغو او ځینو نورو مسایلو په اړه د نږدې همکار او همغږۍ ژمنه وکړه. د جرمني صدر اعظم چې د مارچ په 18 په سپینې ماڼۍ کې له ټرمپ سره کتلي ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې خپل شراکت حرکت ته دوام ورکړي. د خبر لمخې د ګډون د کډوالو او سوداګرۍ په ګډون د ډیرو مسایلو په اړه میرکل او ترامپ اختلافات درلودل، او ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې په جریان کې په تیر بیا د کډوالو په اړه د میرکل پر پالیسۍ سخت انتقاد کړی، خو په سپینه معنی کې له میرکل سره لکتنی وروسته د ترامپ لخوا دغه انتقادونه ډیر نه اوریدل کیږي. د یو بل خبر لمخې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي ټول شواهد د دې څرګندونه کوي چې د سوری حکومت روانه ونې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري. هغه له روسیې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو لپاره د خپل مرستو پر ژمنې عمل وکړي. پینس فاکس نیوز ته د سوریې په خان شیخون سیمه کې د کیمیاوي غازو د حملو په اړه چې لاتیاو زیات کسان وجلي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دې وخت را رسیدلې چې روسیا د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي ترڅو دغه وسلې نور په دې هیواد کې ګواښ پیښ نه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر دغه راز د بارک اوباما مخکینی اداره ملامت کړه چې نه د توانیدلې چې روسیا او سوریه د حق تړون د ناملي کېدو په خاطر مسؤل وبولي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد په 2014 میلادي کال لاسلیک کړي او پر کیمیاوي وسلو بندیز لګولې. د پینس په وینا دې کار د اپریل د سرلورمې د کیمیاوي وسلو حملې ته چې په وروستیو سلورو کلونو کې تر ټولو ناوړه وه لاره پرانستې ده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلی روسیې او ازبکستان د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د پنګونې تړونونه لاسلیک کړل. میرزیایف د ماسکاو د دوه ورځېنی سفر په لومړۍ ورځ ویل چې د پنګونې په برخه کې د 12 میلیارد ډالرو او د سوداګرۍ په برخه کې د 3.8 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل د دواړو لوریو موافقه وکړه چې په صنعتي برخه کې به همکاري پراخه کړي. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې میرزیایف د ازبکستان ولسمشر وټاکل شو دا روسیې ته د لومړی رسمي سفر دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا د اپریل په 12مه مسکو ته ځیو د روسیې د بهرنیو چارو لو وزیر سرګیلاروف سره ګوري. د روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارتونو د دې سفر اعلان وکړ، ویل چې دواړه وزیران به پر نړیوال امنیت، سوریه، شمالي کوریا، اوکراین او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. دا به د بهرنیو چارو د وزیر په توګه روسیې ته د ټیلرسن لومړی رسمي سفر وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې ټیلرسن به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري او کنه. د خبرونو پای
لا اکرام الله اکرام نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې غوړې ده. خبر نبی اول ولې د ازادي رادیو په پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم وړاندې خبرونه کې اوري چې په کابل کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د نوي خوځښتونو په وړاندې مظاهره پیل شوې ده.
دغه مظاهره اوس پیل شوې او لسګونه کسان د کابل ښار عیدګاه جومات ته راغونډ شوي دي او په دې تړاو باندې
ازادي راډیو خبریال د مظاهرې په سیمه کې د وروستي حاله به مو خبر کړي. په کندهار کې هم د مدني ټولنو فعالانو په یوه غونډه کې د ډیورند کرښې په اړه د یو شمیر افغان سیاستوالو څرګندونې وغندلې او هغه د پاکستان په ګټه وبللې.
هغه وخت یې نه پرېږدي چې دوی خپل لاس پوڅي حکومت په تر کې جوړ کړي او ستا د ملت اراده د دې اراده نه ګټې به د دې او مرداري به په تا کوي.
د ډیورند کرښې په اړه
لپاره مرغله مدیره حصے مونږ د ډیورند کرښې پر غاړه او د تاریخي افغانستان له وجود څخه د بیل کړل شوی خاور په برخه کې د څلور ډول تخته شاهدان
د سرحدونو او قبایلو چارو له سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره مو وړاندې د حقیقت صدې په اونیس پروګرام کې په دې اړه مفصل خبرې کړې دي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف له پروګرام سره یو ځای به خبرو. د تاجکستان یو لوړ پوړي چارواکي د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې بیا د سیمو د ناامن کولو په اړه د یو بهرني هیواد چې اشاره روسیې ته د لمسونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه تفصیلي راپور لرو او په سوریه کې د وروستۍ کیمیاوي وسلو د حملې په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو حال درکو. مخکې په کورنیو خبرونو کې مو واورېدل چې نن په کابل کې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو خوځښتونو او دغه راز د افغانستان پر خاوره د پاکستان د توغندوي بریدونو په وړاندې یو شمېر د مدني ټولنو فعالان راټول شوي او د اعتراض په توګه مظاهره پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال همدا شېبه له کابل د مظاهرې له ځای راسره دی عبادالله حنانځای صاحب. خبرونه ته خره غلاست راته وای چې تاسو اوس چیرې یاست؟
د دې ځمکې باندې تاسو ته او د ازادي راډیو ټول ټول ته سلامونه وړاندې کوم. نن د هیواد د مقدس خاورې څخه د فاميلي کاروان د کابل ښار په اتکا جماعت کې راسره راټول شوی دی او د پاکستان د وروستیو خوځښتونو شته د ډیورن کرخې په اوږدو کې کړي د دوی غندنه کوي. دغه ملي کاروان چې د هیواد د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو او د بیلابیلو قومونو د مشرانو او ولسي خلکو څخه جوړ شوی دی، دوی پر حکومت هم غږ کوي چې د پاکستان کړنې نور افغانانو ته د زغمنو وړ نه دي او په دې تړاو باید دوی خپل روښانه دریځ څرګند کړي او نړیوالو محکمو ته ترې شکایت وکړي. همداراز دغه کاروان له پاکستان سره د اس او پی سرحدي مدیریتي یا استخباراتي معلومات د تبادلې هیڅ تړون دوی وایي چې د ورته منلو نه دی او هغه کړنې چې پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانانو پر وړاندې که څه هم هغه افغانان د کرښې په هغې غاړه کې دي او که په دې غاړه کې دي د دوی ظلم نور او زیاتی نور دوی ته د منلو نه دی او همداراز دوی په خپلو شعارونو کې دا هم یادونه کوي چې افغانستان کې د روسیې، ایران او نورو هیوادونو استخباراتي لاسوهنې دوی غندي او حکومت باید په دې تړاو باندې روښانه دریځ ولري.
هنانځه سه تاسو چې اوس ما سره غږیږي شاته غږونه راځي، اوس دوی عمل ته غونډه کې خبرې کوي، آیا په همدې عیدګاه جماعت کې غونډه پای ته رسیږي او که چیرې دوی به په یو لوري هم مختزي لاریون به کوي؟
د دوی هدف خو په لومړیو کې دا و چې غونډه دیز نه تست کړي او یو ستر کاروان چې لسګونه موټر دي او خلک دي، دوی هدف دا و چې د کابل ښار واټونو ته ووسي او دغه شعارونه د حکومت وګونو ته ورسه. خو هغه څه چې موږ له دوی څخه واورېدل امنیتي ځواکونو ورته دغه اجازه نه ده ورکړې لکه اوسه پورې فلا هم دوی په تمه دي. دوی دلته خپل غونډه پیل کړې او شعارونه ورکوي او په دې تړاو باندې نو وګورو چې څو شېبو وروسته به دوی آیا په دې بریالی کېږي چې کابل ښار ته ووځي او که همدلته به غونډه پای ته رسوي.
هنانځه صاحب، تاسو د امنیتي ځواکونو یادونه وکړه، آیا د دغه غونډې لپاره تدابیر، امنیتي تدابیر نیول شوی وینئ تاسو کافی دي؟
دا دغه غونډې یا دغه سیاسي غونډې د امنیت د تامین لپاره د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه، ملي پولیس، ملي اردو او ځانګړي ځواکونه سیمې ته راغلي دي. دلته دوی په ډاډه ډاډ ورکوي چې تر اخره پورې به د دغه غونډې اعتراضي غونډې یا لاریون د امنیت ساتنې په برخه کې هڅې کوي او په دې برخه کې ډېر جدي تدابیر د عیدګاه جومات شاوخوا سیمو کې نیول شوي دي.
بله عبادالله هنانځای، له تاسو نه مننه. موږ به بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو او د دغه نننۍ اعتراضي مظاهرې په اړه به بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړی. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو خوځښتونو او دغه راز د افغانستان پر خاورې د پاکستان د وروستیو پرله پسې بریدونو په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. د دې وزارت ویاند وویل چې دا یوه ملي داعیه ده او حکومت چا سره نه پرې معامله کړې او نه هم له چا سره پرې خبرې کوي. دا وروسته له هغې چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې په دې وروستیو کې د پاکستان د خوځښتونو سره جوخت یو شمېر سیاستوالو په تېره بیا د افغانستان د ملي کانګرې د ګوند مشر لطیف پدرام هم یو لړ څرګندونې کړي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اعتراضونه راپارولي و. پرون په ګردیز کې په دې اړه یوه مظاهره جوړه شوې وه او د پدرام وروستی څرګندونې وغندل شوې. په کندهار کې هم د مدني ټولنو یو شمیر غړو پرون په یوې غونډه کې وویل چې افغان سیاسیون د له پاکستان سره معاملې نه کوي او نه هم د قومونو ترمنځ کرکې ته لمن وهي. د کندهار د مدني ټولنو غړي دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د افغانستان د ملي کانګرې د ګوند مشر لطیف پیدرام ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه یو منل شوی نړیوال سرحد دی. لطیف پیدرام مخکې هم د افغانستان د ملي مسایلو په اړه یو لړ څرګندونې کړې چې تلې لانجې راپورته کړې دي، خو اوس په لاړ شو کندهار ته د دې مدني ټولنې د پرونۍ غونډې په اړه نور حال د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
د یو چا سره رسمي معاهده ونه لري، هغه هیڅ کله جانب نشي وسیدلی.
په کندهار کې د یو شمیر مدني ټولنو غړي چې په کندهار پریس کلب کې راټول شوي و د افغان حکومت څخه وغوښتل تر څو په دې ارتباط په کور دننه د هغه کړیو مخه ونیسي چې د خپلو شخصي ګټو په خاطر د وطن د ویشلو او خرڅولو نیت لري. د مدني ټولنو مسؤلینو وویل چې پاکستان غواړي د دې قبضې په ترلاسه کولو سره افغانستان یو کمزوری او د ځان لاسپوڅی هیواد جوړ کړي. دوی حکومت ته په ټینګار سره وویل چې په دې برخه کې د جدیسي او ولسي تر شا ولاړ دي. د افغان ولسي ټولنې مشر حکمت افغان او محمود مرساتی وویل چې سیاسیون دي د پاکستان سره معاملې نه کوي او نه دي هم د قومونو په منځ کې نفاق جوړوي.
پاکستان متر حقوق ته نه پریږدي، ولو کته دغه کندهار ورکه، ولو کته جلال آباد ورکه، ولو کته کابل ورکه، هر وخت نه پریږدي چې د خپل لاس په سیمه حکومت پاتې جوړونه کې او ستاده ملت اراده د دې اراده نه ګټي بده دي او مرداری به پتا تا وای مرداری ته به توجه او که وجه کې به ته القاعده به دای جوړی داعش به دای جوړی مذهبي ډلو کې به مور ډلو په نوم بازار په نامو کې دای جوړی.
لار او بر پښتون ولس یو ټبر دی، یو جبا، یو مساب، یو کلچر او یو پلارګنی. اوس یې پدرام غوندې پر دې پاله غواړي چې د تل لپاره دوی سره بیل کړي. پدرام سکتارستی او اجمونستی افکار ډېر په خاص ښکاره سوي او ټولن یې پیژني. نو موږ افغان ولس میش ملیتونه که پښتون دی، تاجک دی، ازاره دی، ازبک دی، بلوڅ دی، د پدرام دغه بې مسؤلیته او توبو ردوي او اختار ورکوي چې نور د افغانستان سرنوشت د نورو بدبختوي سره مم مخامخ کوي.
د کندهار د مدني ټولنې غړي دغه څرګندونې وروسته تراغه کوي چې د افغانستان د ملي کنګرې د ګوند مشر لطیف پیدرام ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه یو منل شوی سرحد دی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې ډیورنډ کرښه یو ملي دایه ده او په دې اکله افغان دولت د پریکړې کولو صلاحیت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د ډیورنډ کرښې په اړه یوازې د دواړو خواوو اوسیدونکي صلاحیت لري.
انتخاب
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری آزادی رادیو نواوره.
نن دې پروګرام ورده تاسو ته هم یو فرصت ده چې په دې اړه، یعنی موضوع په ارتباط چې په افغانستان کې امنیت او د غراس په هیواد کې بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې د ادعا موضوع چیرل کیږي، په دې اړه خپل نظر د ازادي رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که په دې اړه پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. وړاندې د غراس د حقیقت د پونیس پروګرام کې مو بیا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو خوځښتونو چې هدف یې څه دی، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو له سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره مفصلې خبرې کړې دي. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نړیوالو ورځپاڼو هم استرالیا او اندونیزیا او دغه سنگاپور ته د افغان ولسمشر د وروستي سفر موضوع څېړلې ده. فرشته جلال زی ورته کتنه کړې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی استرالیا ته تر سفر وروسته پرون اندونیزیا ته ورسید او نن بل هغه ځای د سنگاپور پر لور روان شي. د برېټانیا چاپ ګارډین رسپانی د استرالیا د صدر اعظم او ولسمشر غنی لیدنې ته په اشاره لیکلي چې سره له دې چې د استرالیا صدر اعظم له افغانستان د خپل هیواد پر ناتړ ټینګار وکړ، خو استرالیا د افغان کډوالو پر اجباري ایستلو خبري ونه شوه. ورسپانه لیکلی استرالیا ته د جمهور رئیس غنی پر رسمي سفر کې د هغه هیواد ستر اعظم مالکم ترنبل له افغانستان سره یو اړبیا د اقتصادي او امنیتي ملاتړ ژمنه وکړه. د استرالیا ستر اعظم لغنی سره د 300 میلیون استرالیایي ډالر مرستې یاداشتم لاسلیک کړ چې په څلورو کلونو کې به افغانستان ته ورکړ شي. ګارډین رسپانډ لیکلي د استرالیا د مرستې به د اقتصادي زیربنا د کرهنیزو محصولاتو پر ښه کولو له اداري فساد سره په مبارزه او د نجونو لپاره د ښوونې او روزنې پر پروګرامونو ولګول شي. استرالیا ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال یې شمیر افغانانو چې زیات هزارګان پکې وو د هغه هیواد په پلازمینه کې مظاهره وکړه. ویل چې کچېری د استرالیا حکومت په اجباري ډول افغانان بیرته ستنې کړي په افغانستان کې د شکنجه او حتی مرګ له خطر سره مخامخ کیدلی شي. ګارډین رسپانی د غنی په حواله لیکلی چې افغانستان ته د پناه غوښتونکو پر داو طلبانه استنیدنه خبرې نه دي شوې. د ګارډین په لیکنه د استرالیا حکومت له 2014 میلادي کال راهیسې تر لسو کم افغان کډوال بیرته ستنه کړي چې یو شمېر هزارګان پکې شامل دي. سټارز اند سټرایپس خبرونې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حمله پاړه مقاله خبره کړې چې لشتلجه 15 سنه پکې ووجل شو او ګنښ به نور زخمیان شو. خبرونې دې ته هم اشاره کړې چې د مارچ پاتمه د کابل په ځل کې د حمله په ارتباط د یو جنرال په ګډون د نهو پوځیانو دندې ځنډول شوې دي. سټارز اند سټرایپس د دفاع وزارت د ویندوی په حواله لیکلي کچېری ثابته سو چې د کسانو په دند کې بي غوري کړي مجازات پسې. د خبرونې په لیکنه ناټو تړون له ډيري مودې راهیسې افغانانو سره کار کوي چې د هیواد امنیتي ځواکونه لداسي پوځیانو چې د خدمت وړتیا نه لري پاک شي. خو د نورالم په نوم یو اتدیش کلن افغان چې وروري په 400 بستر روختون په حمله کې و وژل سو. سټارز اند سټرایپس خبرونه ته ویلي زما روش څوک بیرته نسی را کولای، خو بیا هم دا چې د پیژې په اړه له چارواکو پوښتنه کیږي دا ښه خبره ده.
ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې او یو شته قیدی ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 چپه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلی شي. په همدې څپو د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروي. د تاجکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې هیواد د افغانستان شمالي ولایتونو له ناامنه کېدو څخه اندېښمن دی. دغه چارواکي ویلي چې یو بهرنی هیواد د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې وسلوال مخالفین پیاوړي کوي. که څه هم د تاجکستان د امنیت د ادارې دغه افسر د کوم هیواد نوم ونه خیست، خو د دې هیواد رسنۍ او څېړونکي په دې باور دي چې هدف روسیا ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اوري.
د افغانستان د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د ناامنه کېدو په اړه د دوشنبه اندیښنې وړاندې هم مطرح شوې دي، خو په دې ناامنه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا په اړه د تاجکستان اندیښنه نوې ده. د تاجکستان یو لوړ پوړی امنیتي مقام د جمعې پر ورځ ویلي چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي د افغانستان په شمالي برخو کې د حکومت مخالفو توندلارو ډلو په تیره بیا طالبانو ترمنځ همکاري لا ډېره کړي. میر علي رازقوف د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو ویل چې د یو بهرنی هیواد استخباراتي کارکونکو په افغانستان کې
توندلارو
ډلو سره لیدلې دي. د وی په 2014 کال کې د یو بهرني هیواد د ځنګړو خدماتو یو شمیر استازو د افغانستان اسلامي جمهوریت خاورې ته غیر رسمي سفر کړی او هلته د هغو تورستي ډلو له قمندانانو سره چې په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، بغلان، سرپل، جوزجان او فاریاب کې دي لیدلې دي. د تاجکستان د امنیتي مقام وایي یو بهرنی هیواد حتی د افغانستان له جنوب څخه شمال او شمال ختیځ ته د وسلوالو په انتقال کې هم رول لري او غواړي د منځنۍ اسیا هیوادونو سره د ګډو پولو درلودونکو ولایتونو کې د مذهبي توندلارو شمیر ډیر کړي. رازقوف د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په هغه هیواد کې د رسنیو او تحلیلګرانو باور دی چې د ده هدف روسیه ده. د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه یو خبریال مومن احمدی وویل
اشاره این مقام تاجیکستان این بود که یک
دی وای دغه تاجک مقام اشاره دا و چې یو استخباراتي سازمان غوړی له نورو ډلو لکه جماعت انصار الله، حرکت ترکستان، د ازبکستان اسلامي حرکت له طالبانو ډلو سره یو ځای کړي. یعنی کله چې اشاره طالبانو ته کیږي د لویدیځو چارواکو وروستي وڅرګندونو او له طالبانو سره د اړیکې په برخه کې د روسیې اعتراف ته پکتو دا څنګهرل کیږي چې د دې مقام هدف روسیه ده.
روسیه بیشتر اشاره سوی روسیا است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم نغواړي د افغانستان په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ناامنیو په ډیرې دو کې د روسیې پر احتمالي رول خبري وکړي. د دغه وزارت وین نجیب دانش په دې اړه له څو ویلو ډاډه وکړه.
متاسفانه
د هم موارد ما دی وی لبد مرغه په داسې مواردو کې زه د ویلو لپاره څه نه لرم، ځواب نه لرم او په دې اړه معلومات بشپړ نه دي چې ځواب وایم. تاجکستان د افغانستان له تخار، بدخشان، کندوز او بلخ ولایتونو سره 1300 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه څلور سره ولایتونو په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د ډېرېدو شاهد دي. حتی د کندوز ولایت دوه ځله د طالبانو له خوا ونیول سو، خو حکومتي ځواکونو بیرته تر شا کړل. اوس هم د دې ولایت تر ټولو مهمې ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو ډلو د پیاوړتیا څخه د روسیې هدف څه دی؟ مومن احمدي د تاجک کارپوهانو له قوله وایي چې مسکو په دې کار سره د منځنۍ آسیا هیوادونو ګواښي څو له هغوی څخه امتیاز واخلي.
روسیه میخواد تاجکستان شامل اتحادیه ګمرکي شود کې درون قبلا
روسیه غواړي تاجکستان په هغه ګمرکي اتحاد کې ورګډ سي چې قزاقستان، قرغزستان او روسیې ته نور نږدې هیوادونه چې د پخواني شوروي اتحاد اړوند وو په هغې اتحادیه کې شامل دي. تاجکستان په څو دلایلو چې وایي دغه اتحادیه د دوی د اقتصاد لپاره تاوان لري له شاملېدو ډډه کوي او دا کار ځنډوي. اوس ډېری کارپوهان فکر کوي چې د نورو هغو لویو اهدافو تر څنګ چې روسیه غواړي له طالبانو یې ترلاسه کړي، یو هدف هم دا دی چې غواړي د توندلارو ډلو په راټولولو سره د تاجکستان په څیر د منځنۍ آسیا پر هیوادونو فشار اوړي او هغوی تل د ویر په حال کې وساتي او وایي چې که زه تاسو له دغو ډلو ونه ساتم ستاسو هیواد به له خاورو سره سم سي. افغان لیکوال او سیاسي کارپوه سنجر سهیل هم ورته نظر لري.
با توجه به گسترش و افزایش رابطه بین ارتش پاکستان و ارتش
د پاکستان او روسیه د پوځونو ترمنځ د اړیکو پراخیدو او په شمالي وزیرستان کې د یو شمېر روسی جنرالانو په حضور کې د روسیه او پاکستان پوځونو ترمنځ پوځي مانورته په پام سره او هم د هغو راپورونو پر اساس چې وایي وسلوالو طالبانو ته وسله، پیسې او نور امکانات ورکړل سوي دي، داسې ښکاري چې روسان کرار کرار په سیمه کې یوې خطرناکې لوبې ته ورننوځي او د توندلارو مذهبي ډلو په ملاتړ سره هڅه کوي هم د منځنۍ آسیا هیوادونه په طالبانو وویروي او خپل حضور پیاوړی کړي او هم په افغانستان کې امریکا او د ناتو متحدینو ته ستونزې جوړې کړي.
در ناتو در افغانستان مشکلات خلق وکړن.
روسیه وړاندې د ډول باورونو ناسم بللې وو او په خپلې هم د افغانستان د شمال او شمال ختیځ سیمو د نامنې او لکبل اندېښنه شو دلې وو. که څه هم مسکو د امنیت چې لوسلوال طالبانو سره اړیکې نیولې ده، خو وایي هدف دا و چې د ډله وهڅوي سو د افغان حکومت په مشرۍ د سولې بهیر سره یو ځای شي. ټاکل شوی شاوخوا لس ورځې وروسته روسیه د افغانستان د سولې په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه وي. مسکو ادعا کوي چې د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې بهیر ګړندی کول دي، خو یو شمېر کارپوهان د مسکو د غونډې نتایجو ته د شک په سترګه ګوري. لیکوال او تحلیلګر سنجر سهیل وایي د مسکو غونډې د اصلي اړخونو له حضور پرته جوړیږي، نو پایلو ته یې خوشبیني نسته. تر دې وړاندې کله چې مسکو له طالبانو سره خپله مستقیمه اړیکه تایید کړې وه، کابل په کلکه غبرګون وشوت. په افغانستان کې هم انګېرنه دا و چې روسیه د طالبانو په وسیله غواړي داعش وسلوال وځپي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر شاوخوا یوه میاشت مخه د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي وو چې ښه دا ده چې د سیمې هیوادونه د داعش وسلوالو د ځپلو لپاره د کابل له ادارې سره همکاري وکړي، نه له طالبانو او نورو توندلارو ډلو سره چې د افغان دولت په باور دا دواړه د یوې سکې دوه مخه دي.
د تاجکستان د یو لوړ پوړي چارواکي د وروستۍ اندېښنې په باب تفصیلي راپور ویو. چارواکي ویلي چې د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې سیمو د ناامنه کولو په اړه د یو بهرني هیواد په وروستیو کې لمسوونکي اقدامات کړي دي. که څه هم د چارواکي د روسیې نوم نه دی اخیستی، خو په تاجکستان کې رسنۍ او سیاستوال وایي چې روسیې دې کار ته مخه کړې. روسیه یوازې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې که ادعا ثابته شي چې لمسوونکو اقدامات ته مخه کړې، ښایي دا یوازې شمالي ولایتونه نه وي. دغه راز پاکستان سره د پولو په اوږدو کې هم روسیې له پاکستان سره په وروستیو کې ویل کېږي همکاري زیاته کړې ده. هغه اندېښنه ده چې یو شمېر افغان چارواکي او سیاستوال په وروستیو کې څرګندوي، خو امریکایي چارواکي بیا په افغانستان کې د روسیې پر فعالېدو اندېښمن دي. وایي ممکن د روسیې دخالت د افغانستان د جګړې د اوږدېدو سبب شي. په دې اړه تفصیلي راپور مو مخکې واورېد. ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
علاودین له بغلان لیک پاکستان چې یو غولونکی هیواد دی، روسي په مرسته غواړي خپلو شومو اهداف ته ورسیږي. جانباز فهم له کندهار لیک سولې یو التیاد او د راوستلو لپاره باید حکومت کوټلي ګامونه واخلي. اسمت د هلمند لسنګین ورسوالۍ لیک لطیف پدرام باید خپل ورسته او څرګندونو په خاطر مجازات شي چې نور ترې درس واخلي. د ډیورند کرخې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو خوځښتونو او دغه راز د ډیورند کرخې په اړه په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو د ملي کانګرې د مشر د څرګندونو ته په پام سره مو د سرحد د دې سرحد په اړه د سرحدونو او قبایلو چارو له سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال سره وړاندې په حقیقت سره د اونیس پروګرام کې خبرې کړې دي.
له بده مرغه له یوې مودې راهیسې مونږ د ډیورند کرښې پر غاړه او د تاریخي افغانستان له وجود څخه د بیل کړل شویو خاورو په برخه کې د څلورو ډولو تخطیو شاهدان
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې له ښاغلي لیوال سره په دې اړه مفصلې خبرې شوې. د حقیقت د یونیس پروګرام تر څنګ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د واجی صندوق یونیسف بل یونیس پروګرام هم مه هیروئ. دغه راز په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال یا د وروستۍ حملې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستي سخ غبرګونه هم خبرې کوي، خو اوس بیا هم اکرام الله اکرام ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي. د مهمو خبرونو سر لیکونه
تمه ده چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له چارواکو سره وګوري. په کابل کې یو شمیر مدني ټولنې د سیاسي بنسټونو استاذي قومي مشران او ولسی وګړي راټول شوي چې د ډیورن په کرخه د پاکستان وروستي اقدامات وغندي. راشد خان د کرکټ لومړی افغان لوبغاړی دی چې 13 شپه د هند په سترو کورنیو سیالیو آی پی ایل کې ولوبید او دوه مقابل لوبغاړي وسوځول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په ګډون پر یو لړ نړیوالو مسایلو خبرې وکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل روسیې او ازبکستان د 12 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړل. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وای ټول شواهد د دې سرګندونه کوي چې د سوریه حکومت روانونه د کیمیاوي وسلو په حمله کې لاس لري.
لن خبرونه د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. د دې او ځین نورو کولای شي بیا یې ولولي پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. په انټرنټ باندې کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستل او کتل شي. ویډیوګان شته، د غراز فلمونه هم شته. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنټ لاري اوریدلای شي. له سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو مخ خبرونه کوو. له وو بجو وروسته هم د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام 5.5 په اوریدلای شي. مخکې له دې چې د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، نړیواله موضوع راخلو او هغه هم د سوریې په سوریه کې د وروستۍ کیمیاوي وسلې د استعمال هم حمله چې په حمله کې له اتیا او زیات کسان وجل شوی دی. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په سوریه کې وروستۍ برید د نظر د سوریې د رژیم په اړه بلل کړی دی. دغه برید چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سیشن بی په ورځ شوی دی، له اتیا او زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. راپورونه له مخې د حمله په کیمیاوي وسلو شوې ده. خو دمشق او موسکو ویلي دي چې الوتکو د کیمیاوي وسلو ذخیره ویشتې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې په ادلب ولایت کې هغه برید چې ویل کېږي په کیمیاوي وسلو شوی دی بشریت ته توهین وباله. په دې حمله کې چې د سیشن بی په سهار د خان شیخون په سیمه کې الوتکو وکړ، تراویا ډیر کسان ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. ډونالد ترامپ تیره ورځ په واشنگتن کې د اردن له پاچا سره ګډې خبرې غونډې ته وویل په ادلب ولایت کې شوې بمباري د زغم نه ده او د ده نظر یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په اړه بدل کړی دی. کله چې له ترامپ څخه پوښتنه وشوه چې دا پیښه به په سوریه کې د ده تګلاره بدل کړي، ده وویل چې تاسو به وګورئ. د خان شیخون په سیمه کې په بمباری کې اکثر تلفات ماشومان او ښځو ته اوښتي دي. د امریکا ولسمشر وویل پر ماشومان او پرونی برید پر ما ډیر اغیز کړی دی، خو راسیت دا ډیره وحشیانه حمله وه، ډیره زیاته چې ما ولیده تر دې بتره کیدای نه شي. امریکا او نور غربي هیوادونه د بشار الاسد رژیم ملامتوي چې په خان شیخون کې پر کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. خو د سوریې حکومت او د هغې ملاتړې روسیې ویلي دي چې جنګي الوتکو یوه فابریکه په نقشه کړه چې هلته کیمیاوي وسلې ذخیره شوې وي. د دې پیښې په ارتباط امریکا، بریتانیا او فرانسې امنیت شورا ته د یو پریکړلیک مسوده وړاندې کړه، خو پر دې مسوده د دې لپاره رای وانه خستل شوې چې روسیې له دې سره مخالفت وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروغا وویل چې دغه مسوده ماسکو ته د منلو نه ده او په بیړه چمتو شوې ده. زخاروغا زیاته کړه چې دا مسوده د سوریې پر ضد ده چې ممکنه وه له هغې سره په سوریې کې شخړې نورې هم زیاتې شي. د اروپایي شورا مشر ډونالد تسک ویلي دي چې د دغو جنایتونو اصلي مسؤول د سوریې رژیم دی او څوک چې د دې رژیم ملاتړ کوي هغه په دې جنایت کې داخلي شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
هر کار چې د انسان له توان نه لوړ وي او یې هم په زړه نه وي، شاقه یا درون کار ورته ویلی شو. شاقه کارونه د ټول انسانانو په تیره بیا د ماشومانو لپاره ډیر زیات زیانمن تمامېدلی شي. نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه د یونیسف د دفتر د ماشومانو د ساتنې د برخې کارکوونکی ډاکټر نوروز ابراهیمی دی. په پیل کې تاسو د شاقه کار په اکله معلومات راکړئ چې کوم کارونه د ماشوم لپاره شاقه یا درنې دي؟
ماشومان باندې کار کول د مشخصو ساعتونو نه زیات شي، مطابق د ماشوم د عمر او مطابق د کار د نوې هغه ته موږ د ماشومانو کار وایو.
د ماشومانو لپاره شاقه کار وایي؟
شاقه کارونه بیا خپل تعریف لري، هغه کارونه دي چې هغه د ماشوم صحت ته، د ماشوم روان ته او د ماشوم آبرومندۍ ته منفي
تاوان
ورسوي.
اوس مهال په ټول افغانستان کې څومره ماشومان په شاقه کارونه باندې بوخت دي؟
په دې ارتباط باندې کومه سروې چې په 2011 کال کې ترسره شوې ده، د هغه مطابق د ماشومانو د ټول نفوس 25% په کارونو کې مصروف دي، اخته دي، چې دا شاوخوا 3 میلیونه ماشومان تشکیلوي.
په دوی کې بیا هغه کسان چې درانه کارونه کوي کنه، دغو شمېره څومره ده؟
په دې کې چې درانه کارونه کوي، درانه کارونه سلور کټګوریانې لري.
کومې؟
لکه یو هغه کارونه دي چې دغه په وسله باندې ماشومانو خرڅلاو ترسره کیږي یا قاچاق کیږي یا ماشومان مسلحو جنگونو کې استخدام کیږي، یو کټګوري دا ده. دویم کټګوري هغه کارونه دي چې په کې ماشومان د غیر شرعي اخلاقي کارونو لپاره استفاده ورنکي یا دغه ناکافي ترسره کیږي. دریمه کټګوري د ماشومانو هغه دي چې هغه غیر قانوني کارونو کې لکه مواد مخدره په تولید کې، دغه
تجارت کې،
قاچاق کې ونه ګټه اخیستل کیږي. څلورمه برخه په عموم کې ټول هغه کارونه چې هغه د ماشوم فزیکی صحت، رواني صحت او د غبر باندې توان ورس په شاکه کارونو کې راځي، چې دا ډیر غټ لیست لري. البته د شاکه کارونو یا هغه کارونه چې خطرناک دي، دغه په ارتباط باندې د افغانستان دولت یو لیست جوړ کړی دی، په رسمي ډول هغه منظور کړی دی، چې په کې شاوخوا 10 رقم کارونه دي چې هغه په شاکه کارونو کې راځي.
هغه کار چې د ماشوم نه خوښيږي، خو د مجبوریت لمخې کوي، د تم شاکه کار ویلې سو؟
بلې، د تا اجباري کار هم ویلې سو. البته نو وایي چې کوم نه ودا شاکه کې راځي او که په مذره کار نکړای دی، بغیر شکه
مشخص نوم اجباری کار ده.
اجباری کار یو ویل شو.
بله، دا شقه کورونه چې مشمار باندې تر سره کیږي، د څومره توان رسول سی دوی ته؟
البته مشمان باندې په عموم کې کار کول او بیا کرا شو چې هغه اجباری کار ده یا دران کارونه دي، شقه کارونه دي، ډیر زیات منفي تاثیرات لري خپل په مشمان باندې، په کورنوي باندې، په عموم کې په جامعې باندې او د وطن په انکشاف باندې. په مشوم باندې کوم منفي تاثیرات لري؟ د هټه توان لري، فزیکی او رواني صحت ته توان لري، هغه په تعلیمی مسیر باندې منفی تاثیرات لري، هغه د تعلیم نه محرومي، چې دا ټول تاثیرات دي ماشومان د هغه د اساسي او بنسټیزو حقوقو نه د کار کولو په نتیجه کې محروم پاتې کیږي.
تاسو په دې باندې خبرې وکړئ چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان شاقه کارونو ته مجبوریږي یا هڅيږي؟
د دې هم زیات وجوهات او سببونه دي، خو عمده وجه یې ممکن کوو وایو ماشومان او فامیلونه یا سرپرستان نه توانيږي چې خه معیشت یا خه کور
اخراجات برابر کی
تعریف برابر کړی شي نو هغه مجبوری چې ماشومان کارونه باندې توذیب کی او دا چوالی فامیلونه ماشومان په کارونه توذیب پي دي دي وجوهات ډیر کېدل شي یو
هغه مهم تاسوی
مهم مهم کوی موږ تاسو ته د 16 د جنگ نتیجه کې ډیر ماشومان یتیمان پات شي ویل شي دغه پلرونه امین د نشته
سرپرست نه لري
مجبوری چې خپل باندې کار وکي او هم چنان د 16 د جنگ نتیجه کې موږ تاسو ته مایبین پات شي ویل شي دغه خپل باندې کار
یعنی توان د کار نه لري
همدارنګه بیکاری په افغانستان کې ډیره زیاته ده او ناورینونه طبي پی کې چې کوم واقع کې د خپل نتیجه کې فامیلونه تدریر کیږي یا پرځن کړه کول ته مجبوری کې بل ته د کار زمینی فرصتونه ورته نه وي او مجبوری کې چې د خپل معیشت د رپ کول د پاره ماشومان په کار وګماري
د کورنۍ بی پروايي څومره د دې لامل کېدلی شي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي
یو هم همدا پکتور همدا د کورنۍ غفلت یا د کم توجهي یا د کم معلومات د ماشومان د حقوقو پاړه باندې د دې وادار کې چې په ډیر اساني او بدون ډیر زیات مجبوریت نه هغه خپل ماشومان
کار ته واچي څومره په دې توانی دي چې ماشومان له شاقه یا درنو کارونه وژغوري
په دې کې د ډیرو سکتورونو ګډه هڅه کولای شي چې په مناسب ډول
نتیجه ورکړي
جواب وایي او هم چنان ته کوم هدف
شي مشخص د تاسو دفتر څه کوي
یونیسف چې کوم کومک کوي د افغانستان د دولت سره د ماشومان د حقوقو په ارتباط باندې یا د هغوی د اساسي ضرورتونو په ارتباط باندې هغه د هغوی د تعلیم په برخه کې د هغوی صحت په برخه کې د هغوی ته د پاکو اوبو او د حفظ صحې د شرایطو برابرول په برخه کې دي او د هغوی د محافظت یا ساتنې
مشخص د شاقه کارونو په برخه کې څه کوي
په برخه کې موږ د افغانستان دولت د تقاضا مطابق هغه ته د قوانینو په جوړولو کې د پالیسي په جوړولو کې او د ستراتیژي په جوړولو کې تخنیکی او مالی مرستې کړې دي
یوازې د مرستې به وکولې چې ماشومان له دې حالت نه وژغوري
نه خیر دا یو برخه د حل ده البته د حل لارې مختلفې دي چې ټول باندې باید ان زمان کې کار وشي
خو نه دي سوي
د تر اوسه پورې څومره چې لازم نه دي شوي کم تعداد کارونه تر سره شوي دي البته د موږ د دفتر د نسبي دفتر په همکاري باندې موږ د خښتو په بټو کې کوم ماشومان کار کوي د لپاره مو په امتحاني شکل باندې په جلال آباد کې پروګرام تطبیق کړی دی
هم
چې د هغوی کار کول نو وژغورل تیر د هغوی د فامیلونو سره
مرسته وشي
هر په وی ټریننګونه ورته شي بدلی معاشاتو ته مساعد شي هم چنان په کابل کې په دوه ناحیو کې موږ د جادو یا په مارکیټ کې د کارکونکو ماشومان او پاړه باندې پروګرام تطبیق کړی دی امتحاني پروګرام چې د هغوی په ځکړه کوم دولت کولای شي په نورو ناحیو کې په نورو ولایتونو کې هم مطابق دی هغه
سره کار تاسو څومره مثبت نتیجه ورکړي ده
البته دا کارونه ډیر محدود په امتحاني شکل وو
بله
نتیجه په مخصوص خلکو مخصوص ماشومان لپاره
یعنی کومه ده نتیجه
کومه ده د څو سکتورونو څو وزارتونو هم هنګي او همکاري ته اړتیا لري او ډیر مالی وجوهات ته بودیجه
ضرورت لري
او ظرفیت ته اړتیا لري په مختلفو ساحو کې ځکه دا مشکل موږ حل کوو اول به هغه ماشومان چې په خپل په کار کې په الحال مصروف دي هغه باید موږ مشخص کو راوي باسو هغه تعلیم ته یا مکتبونو کې شامل کو او د هغه د فامیلونو سره اقتصادي مرستې وسی بدلی معاشات ته مساعد شي
تر اوسه عمل څلري
تر اوسه موږ د ماشومان او د افغانستان دولت کوو د کار پاره قانون لري چې د ماشومان هم مد نظر نیول شوی دی چې ماشومان باندې کار منع شوی دی په قانون کې قانون اساسي کې او د کار په قانون کې د ماشومان او د کار د شاکه کارونو د مخنیوي لپاره د موږ د دفتر په همکاري باندې دوی یو پالیسی لري د غن علاوه د په مختلفو برخو کې پروګرامونه هم تطبیق کړي دي لکه د معیوبینو لپاره د تامینات اجتماعي برخه کې کوم کوي د کوندو لپاره د اسي پذیره کورونو لپاره په بعض ولایتونو کې په البته په کمانډا د کوم کوي د بدلی معاشات لپاره د هر په د کور کورسونه لري په مختلفو ولایتونو کې هم چنان سرویګان دوی تر سره کړی دي لکه د بازار او پکوسو کې کوم ماشومان کار کوي یا خښتو بوټو کې کوم ماشومان کار کوي یا د کالین باپو یو سکتور کې کوم ماشومان کار کوي په دې حاصل کې دي چې څنګه امکانات برابر کې د دوی لپاره وسه او هم جانب برنامه یا پروګرام نه کار واچ
دا کار کم دي چې دوام وکړي په ماشومان باندې شاقه کارونه لوس نه هم زیات وسی څومره دا مسله خطرناک ده
دا مسله په څو شکلونو باندې ډیر خطرناک ده خپل ماشومان دی آینده او لپاره د غوډي صحت تعلیم او د غوډي انکشاف لپاره د غوډي کورنوي لپاره په موږ کې د ټولنې لپاره ډېر منفي تاثیرات راوړي سي اقتصادي اجتماعي امنیتی چې دا ټول مشکلات ډېر غټ منفي تاثیرات لري او که اوس پر ځان موږ په دې باندې سرمایه گذاري وکړو د لپاره پروګرامونه تطبیق نو دا به هغه ضرر چې موږ سره مو ته وځي کوي که اوس موږ یو چن مصرف کوو چې د غټ تر لاسه کوي یعنی که موږ یو چن مصرف کوو د ماشومان د کار مخنیوي کې موږ به و چن د غټ تر لاسه کوو
اوس د هیلپ لور چاره باندې خبري وکړي
معلومات لاسه چې کوم سکتورونو کې ماشومان ډېر په کارونو باندې په شکه کارونو باندې مصرف دي
دا معلومات څوک تر لاسه کوي
دا باید دولت نور هم سروي معلومات ترلاسه کی مطالعاتو کی دغه پاساس باندې باید یو خپل پالیسی او قوانین عیار کی په موسم راستون دی خالګه وستا لاغه نور سدوی باید د هم هنګي یو میکانیزم ولري چې مختلف وزارتونه او نور ادارات تمیلون کی ادارات سره راغون شي او د یو ملي کمیټه ولري په ولاتونو کې کمیټه ولري چې خاص په دې ارسه کې توجه ولري او د ماشومانو د کار د مخلف باره کې مختلفو برنامه په لار واچي او هم چنان د فاملونو لپاره باید معیشت بدل پیدا کی یعنی هغه ته د کار زمینی برابرۍ شي تر څو هغه مجبور نه شي ماشومان کار ته ولي البته په دې کې د ټولو زیربتا سکتورونو یا وزارتونو لکه وزارت کار د معرف وزارت د سیادامي وزارت د حج او کف وزارت د اوتاک تجارت او صنعت وزارت د ټول په ګډه حسابونه کول شو د مشکل ته
د لار پیدا او یونیسف ته څه کول پکار دي
یونیسف هم د دوی په اړه کې یو کوم کوم کړه تخنیکی لحاظ او هم شنه معین حد کې دي مالی لحاظ البته زموږ رول دولتونو سره د برنامو په تطبیق کې هم تخنیکی ده او یو کم تعداد مالی ده ولې ډیر هدف پوری دولتونو مسولیت دی مطابق دی هغوی د قانون اساسي د افغانستان د اساسي قانون په بنا باندې هم چنان کوم چې دوی بینالمللي کنوانسیونونو ته متحد دي لکه د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یا که د کار د جهاني سازمان مشخص کنوانسیونونه کوم چې د ماشومانو کار ممنوع اعلان کړی ده او دولتونه وادار کوي چې دوی په حقي کار وکړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه د حقیقت صدیا په دې خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ستاسي هرکلی کوم د ډیورن د فکرخي مسله وروسته له هغه د افغان دولت لخوا جدي ونیول شو چې په وروستیو کې پاکستان د دغه کرخي په وګدو کې د ازغن سیم او د نویو تاسیساتو د جوړولو خبره راپورته کړه پاکستانی چارواکو همدار زویل چې لکرخي سخه دوران کارو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د کرخي په وګدو کې د سلورو نورو دروازو د جوړولو په اړه غور کوي خو افغان حکومت د پاکستان د دغه اقدام په اړه سخت خبرګون خودو او وی ویل چې په ټول قوت سره به د پاکستان د دې اقداماتو مخه ونیسي افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د افغان حکومت له مشورې پرته په دې کار لاس پوري کړي دا چې دولت د دې سنځې د حل لپاره کوم پلانونه لري او د پاکستان د اقدامات څومره جنجال پرون کړي او د افغان چارواکو په وینا د یو قوم بیلول څومره سنځې را پیدا کول شي پر روانه خبرونه کې به واوري په دې خبرونه کې د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال لزان سره لرو ډیر مننه لیوال سپچې وخت مراک او مرکی تاذیر شوی د ورستۍ راپورونو لمخې پاکستان د ډیورن فرضي کرخې په وګدو کې په تاسیساتو پایل کړي چې ازغن سیم لګولې د پام وړ دي د افغان دولت خبرګون په دې اړه څه دی
لپاره د مرغلې مدیره حصے مونږ د ډیورن کرخې پرغاړه او د تاریخي افغانستان له وجود څخه د بیل کړل شویو خاورو په برخه کې د څلور ډول تخته شاهدان اول د یو شمیر سیمو کې د ډیورند د کرخې نقص دی تخطی ده چې پوځي جوړښتونه وړاندې راغلي دي او د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې جدي غبرګون ښودلی اقدام کړی او اقدام کوي په دې برخه کې هلته مونږ امنیتي حضور لرو او هیچ چاته اجازه نه ورکو چې په دې برخه کې یوه سانتي هم تخطی او نقص وکړي دوما برخه د خپل سره او یو طرفه اقدامات دي د یو شمیر تاسیسات په برخه کې دغه ډول تاسیسات که د جګړو او د جنگ په شرایطو کې جوړ هم شي پاتې کیدونکي نه دي تاسو ولیدل چې مثلا په انګور اډا کې تاسیسات جوړ شوی او خلک وران کړل د سیمې خلک د افغانستان حکومت د افغانستان ملت قطعا دې ته اجازه نه ورکوي چې هیڅ ډول تاسیسات جوش که اوس په د جګړې په شرایطو کې د توپ او ټانک د ډزو تر لاندې دوی په پټه په غلا د شپې په تیار کې اقدام کوي د کوم څه د جوړېدو لپاره همدا چې لدې زاینا د دوی د پوځیانو حضور کمیږي او بسلا د ورځ رڼا راځي خلک دا تاسو نه پریدي زموږ باور لرو او د افغانستان حکومت هم اجازه نه ورکوي په دې ورسره په دې برخه کې جدن تصمیم نیول شوی دی او د افغانستان پوزی او امنیتی ځواکونو ته هدایت ورکړل شوی دی که په دې برخه کې خبرو اترو او ډیپلوماسي نتیجه ورنه کړه، دوی به د افغانستان د ملت په ملاتړ بالمثل عمل کوي او چاته به اجازه ورکړي چې تاسیسات جوړ کړي. درېیمه برخه خطیانې د فاتا په برخه کې یو اړخیز تصمیمونه دي. قبایلي سیمې تاسو پوهیږئ چې د پخوانیو توافقاتو پر اساس داسې سیمې دي چې په هغو کې هر ډول پوځي حضور او ډول سیاسي حضور د افغانستان د حکومت توافق تر مشروط دی ته هم د افغانستان حکومت پر یو علمي میکانیزم کار کوي چې په دې برخه کې موقف بیخي روښانه وي. څلورمه برخه تخطیانې هم د ډیورند پر کرښه باندې په سیمو باندې د ډزو او د ثقیله او د درندو وسلو دوام دی. له بده مرغه چې په دې برخه کې یو شمېر خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، خلکو صدمه لیدلې ده، موږ شهیدان درلودلې دي، زخمیان هم درلودلې دي. په دې برخه کې هیڅ څه د زغم وړ نه دي. البته ډیپلوماسي لومړیتوب لري، تفاهم لومړیتوب لري، او تر هر څه ډېر مهم د کرښې دواړه غاړه خلکو د ژوند ساتنه زموږ لپاره اهمیت لري، ځکه چې موږ په هغومره بې تفاوتي چې د دغو خلکو په اړه پاکستانی ځواکونه چلند کوي موږ هغومره په بې تفاوتي چلند نه شو کولای، ځکه چې دا یو خلک دي که د کرښې اغاړه خلک پراته دي که دا غاړه خلک دي، د دوی ژوند زموږ لپاره مهم دی. د دوی د ژوند ته اهمیت ته په پام موږ د هر ډول نظامي بالمثل عمل تصمیم لرو، او که تفاهم نتیجه ورنه کړه، ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه ورنه کړه، د افغانستان د ولس په ملاتړ هدایت شوی دی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته چې اقدام وکړي او هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په خاوره او د افغانستان په خلکو باندې د وسلو او د درنو وسلو او نورو پوځي اقداماتو په نتیجه کې دوی ته زیان ورسوي.
تاسو د سفارتي هلو ځلو یادونه وکړه، په داسې حال کې چې دغه ډول هلو ځلو خبرې له تیرو څو کلونو را پدې خوا کېږي خو پایلې نه ورکوي، تر کومه به دغه ډول حالات همداسې جریان لري؟
په ځینو برخو کې د مسایلو نتیجه ورکړې ده. مثلا د لندن په درې اړخیزه ناسته کې تاسو ولیدل چې تاوتریخوالی او تشدد ترې وبریده کم شو، او په ځینو برخو کې چې نتیجه نه ده ورکړې تاسو دا هم لیدلی دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو اقدام کړی دی. په ډېرو برخو کې دا اقدام شوی دی او دا اقدام کېږي د ضرورت په صورت کې. په تور هم کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو میړانه تاسو ولید، او په نورو سیمو کې داسې اقدام شوی دی. داسې نه ده چې د افغانستان حکومت قرار ناست دی. البته د افغانستان حکومت بیا هم تکراروم چې د دې سیمې خلکو ژوند ته تر نورو ډېر اهمیت ورکوي او هر ګام په پوره احتیاط او په بشپړ دقت سره.
تاسو یادونه وکړه چې د کرښې په اوږدو کې پاکستان دولت څلورو دولت ته خطیګانې کړي دي، خو افغان دولت په لوړه کچه خاموشي اختیار کړي، دلیل یې څه دی؟
د افغانستان حکومت اقدام کوي او خاموش هم نه دی. د افغانستان حکومت په صراحت سره ویلي دي، زه د افغانستان حکومت د یو کار کون پایس ته وایم چې د افغانستان حکومت یوې ته خطې ته هم اجازه نه ورکوي. په دې برخه کې جدي دی، امنیتي ځواکونو ته هدایت شوی دی چې هیڅ ډول ته خطې ته اجازه ورنه کړي. د خلکو په انسجام د لپاره اقدامات شوي دي، موږ له خلکو سره، د قومي مشرانو سره، د سیمې له ولسونو سره له نږدې څخه په تماس کې یو. په ډیپلوماسۍ په عرصه کې تر ټولو نه ډیر تمرکز په همدې برخه شوی دی. په ملګرو ملتونو کې شکایت، په لندن کې درې اړخیزې ناستې، هر ورځ ډیپلوماتیک تماسونه. زه فکر کوم د دومره ډیرو اقداماتو باوجود څنګه ویلای شو چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې چوپ دی؟
فکر نه کوي چې پاکستان له افغان دولت سره د هر ډول وادو او خبرو اترو پایلو ته ژمن نه پاتې کیږي؟
له بده مرغه پاکستان حکومت هیڅ ارزښت ته ژمن نه دی. پاکستان حکومت همدا اوس دغه نړیواله انزوا هم د همدې نتیجه ده چې هیڅ ډول ثبات او هیڅ ډول سولې ته ژمن نه ده. داسې یو حکومت چې خپل خلک هم د خپلو سیاسي اهدافو دپاره وژني، هغه به د نورو ولسونو دپاره څنګه ژمن پاتې شي؟ نو زه داسې فکر کوم چې موږ له یو ډیر مغلق نظام سره مخامخ یو، له بده مرغه په نړۍ کې. او زه په دې هم ټینګار کوم چې افغانستان هیڅ ډول کورنۍ جګړه نه لري، بلکې په صراحت سره وایم چې دا د پاکستان لخوا یوه نااعلام شوې جګړه ده چې د افغانستان پر وړاندې پر مخ بول کیږي. موږ همدا اوس په یوه سیمه ییزه جګړه کې ښکېل یو. نو د دې دپاره زه فکر کوم چې دوی هر ډول سیاسي اخلاق په شدت سره تر پښو لاندې کړي دي، او اوس نو په دغه شرایطو کې د افغانستان د ملت د ویښتیا، د افغانستان د ملت یووالی، د افغانستان د ملت ګډ غبرګون کولای شي چې دغه سی وی خطرناک او پیچلې جګړې په مخ کې فیصله هغه د افغانستان ساتنې سات رامنستر.
یو بل ډیره زیاته مهمه خبره لیوال صاحب، د افغانستان د ورسی جرګې یو غړی او د یو سیاسي ګوند مسول لطیف پدرام ورسی سرګندونی چې د دې تپل شوی کرخي پاړی وکړی او ویل چې دا ورته یو منل شوی سرحد دی، ستاسو په نظر د لطیف پدرام ورسی سرګندونی څه ښایي؟
تاریخي افغانستان د بیرته یووالي مسأله دومره لویا او دومره تاریخي ده چې په دې برخه کې د افراد او د ډلګیو خبرې او اظهارات اصلا کوم ارزښت نشي درلودی، هیڅ ډول ارزښت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان یو تحت الحمایه امیر یو وخت کې دې سره توافق کړی و، مګر ولس نه ده منلې. شاید د افغانستان په واکمنو کې ځینې نور واکمن هم وي چې په دې برخه کې توافق درلودلی وي چې دا خدای مکړه دا خاوره ده د افغانستان له وجود څخه بېل کړي، مګر تاسو ګوري چې هغه نه ده منل شوی. کله چې یو واکمن، کله چې د یو حکومت مشر پرېکړه په دې برخه کې خلکو ته ارزښت نه لري، نو د یو عادي طبعه د دې هیواد چې له بده مرغه کېدای شي یا د بهرانیانو سره د ځانګړو اړیکو یا هم د ځان د تبارز په خاطر او یا هم د یوازې د ماجرا د هستونې په خاطر دا کار کړی وي، دا نو هیڅ اهمیت نشي درلودی. زه شخصا قطعا له دې مسایلو نه نگران نه یم، اندېښنه نه لرم، دا کومه معنی نه لري. حتی زه داسې فکر کوم چې دا ګټه په دې دلیل درلودلی شي چې خلک لا راویښوي، خلک لا حساس کوي او پر یو ملي محور د خلکو د راغونډېدو لامل ګرځي. هغه غبرګون چې په همدې دوه درې ورځو کې د دې قضیې په برخه کې وښودل شو، تاسو ولیدل دغه غبرګون د امیدوارۍ نښه ده چې ولس ویښ دی، ولس یوه خوله دی. لنیکه مرغه له ټولو قومونو، له ټولو سیمو د افغانستان، له هرې سیمې او هر قوم او هر ژبې څخه ډېر تند غبرګون وښودل شو. دا ښیي چې دا داعیه نه کومه قومي داعیه ده، نه کومه سیمه ییزه داعیه ده، بلکې دا یوه ملي داعیه ده او ټول افغانان دې ته په کلکه ژمن دي. او که په راتلونکي کې هم څوک وغواړي چې دغه سې غیر مسؤلانه او ضد ملي اظهارات وکړي، که دغه غبرګونونه یې په یاد وي، زه فکر کوم جرأت به ونه کړي.
لوپولی اغړه چې کوم پراته قومونه افغانان دي، دغه د سنځو د حل لپاره افغان دولت سکړي دی او څه په پام کې لري؟
د افغانستان حکومت جدن د مغه تاریخي رسالت په دوام چې د خلکو په مقابل کې لري، د خلکو سره خپل دوتیز فرهنګي او ملي روابط ساتلي دي. دا زموږ خلک دي، دا زموږ د هویت یوه برخه ده، دا زموږ د وجود یوه برخه ده. موږ دې نشو پردې کولای په دغو سختیو کې چې د پاکستان د حکومت او استخباراتي کړنو له امله دوی ووژل شول، بې ځایه شول، مشران قتل شول، فرار کړلای شول. موږ د زرګونو کورنیو قربانۍ وو همدغه اوس په پکتیکا کې، په خوست کې، په ننګرهار کې، په کونړ کې او د افغانستان په نورو سیمو کې. تاسو پوهیږئ په زرګونو قبایلي کورنۍ دلته میشتې دي. ټول هغه امکانات چې افغانستان په خپل غربت او فقر کې او په دې ډیرو مشکلاتو کې لري، هغه مو سره نیم کړي دي. په خوست کې زه خپله لاړم، دوی د خلکو په کورونو کې اوسیږي، خلکو خپله ډوډۍ ورسره نیمه کړې. مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هیڅکله دوی پردي نه ګڼي. دوی د افغانستان د خلکو په کورونو کې په هغه ډیرو محقرو بیچاره ژوند کې ورسره نیمه شریک دي. دا په دې معنی چې دا ولس نه سره بیلیږي. ټول امکانات چې د افغانستان حکومت درلودلي دي، ټول امکانات چې د افغانستان خلکو درلودلي دي، دغو خلکو په حمایت، د دوی په ساتنه او د دوی په ملاتړ کې ترسره شوي دي. او زه فکر کوم چې په نړۍ کې به بل هیڅ ولس چې سره بیل کړای شوی هم وي، یو سلو څلیرش کاله د دوی ترمنځ یوه جبري کرخه رایستل شوې هم وي، دغومره صمیمي او دغومره د یوه چت لاندې ژوند به بل چا نه وي کړی.
ډېره زیاته مننه لیوال صاحب. د روسیې پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې د پاکستان دولت سره د دې ټولو ستونزو د حل لپاره موږ ته څه کول پکار دي؟
افغانستان حکومت د خپلو پوځي او امنیتي امکاناتو د پیاوړتیا لپاره هڅه کوي، نړیواله ټولنه سره په تماس کې دی. تر هر څه مهمه دا ده چې موږ یو پیاوړی دفاعي او امنیتي او ملي ځواک ولرو. د ولس لپاره پر ملي محور راټولېدل یووالی څومره چې سره نږدې کېدای شو، دا زموږ په ګټه ده. د خپل ملي حاکمیت ملاتړ، څومره چې موږ کولای شو حکومت باید خلکو ته ورلنډ شي او خلک باید حکومت ته ورلنډ شي، یو مقتدر نظام رامنځته کول چې پر ملي بنسټونو ولاړ وي. تر ټولو مهم موږ باید د ملي اقتصاد بنسټونه پیاوړي کړو. ټول دغه رقم دایې د اقتصاد پیاوړي سیاست دی او ولسي نظام او د ولس د ویښتیا او یووالي له برکته ترلاسه کېدای شي، او موږ باید په همدې برخو کې هڅه وکړو.
ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تاسو د ښاغلي لیوال خبرې واورېدې چې پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې په څلورو برخو کې کومې سرغړونې ترسره کړې، د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی او افغان دولت به یې مخنیوی وکړي. ښاغلي لیوال همدارنګه وویل چې د ډیورن په کرښه د پاکستان دغه ډول اقدامات د خلکو د تګ راتګ مخنیوی نشي کولای، او د کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه به خپله د هر ډول تاسیساتو د جوړولو مخنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه. تر بلې خبرونې مو الله مل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.